ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د 2023 کال ورستۍ ورځ او همدا ډول د روان لمریز کال د مرغومی لسمنټه د روان نیمسته خبري مجله چې زه همین هواد وړاندې کوم پایلې په لاندې خبرونو کوو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي دا سې اطلاعات تر لاسه کړي چې دوه افغان وګړي تیرونې د ایران په یو زندان کې اعدام شوې دي. دغه سازمان چې مرکز په ناروی کې دی پرون شمه په یو خبر پانه کې ویلي چې پر دوه افغان وګړو د مرغومي پر دوه منیټه د ایران د کراج په مرکزی زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دوه افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی او دا هم نه دی ویل شوی چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2023 میلادي کال کې 502 تا کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د یو بیا کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ کړه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتې راګیرو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې د ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا درې نیم زره کانټینرونو ته د لیک په اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسېدو دي. د دې خونې یو مسؤل خانجان لکوزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل څه کم 500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې سر پاتې دي.
هغه درې نیم زره کانټینر هغه ته اجازه ورکړل شول او هغه څه په لاره دي او اکثر افغانستان ته رسیدلی دي. هغه نیگیټیو لیست چې 1500 کانټینر دي هغه اوس هم په کراچۍ کې پراته دي او کوشش کوو چې پاکستانی مقامات سره خبرې وشي چې دا د یو ځل لپاره اجازه ورکړل شي چې خلاص شي.
پاکستان د اکتوبر په درېمه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګری ستړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو یې لس سلنه تعرفه سربیره د 260 قلمه توکو پر لیک بندیز ولګاوه. هغه څه چې افغان لوري ته د منلو وړ نه وو له دې کبله سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې سار پات شول. د افغانستان کوربه هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن د شارجه په نړیوال میدان کې دویمه لوبه کیږي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت مازدیګر 6:30 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د متحده عرب اماراتو پر وړاندې د درې نړیوالو شلوویزو سیالیو د لړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې په لومړی سیالی کې وکول شو متحده عرب اماراتو ته په ډیر ستر توپیر سره ماتې ورکړي.
افغانستان چې تیرونې له متحده عرب اماراتو دوه غیر رسمي 500 ورزې لوبي وګټلې خپل لومړی شلوریز لوبي هم تیر جمعه د دوه بیا منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډلې به د سشنبه په ورځ په خپلو کې درېمه شلوریز لوبه هم وکړي. وروسته به افغانستان له هند سره درې شلوریز لوبي وکړي چې لومړی به د جنوري میاشتې پر 11مه، دویمه پر 14مه او درېمه به د جنوري پر 11مه وي. د سوریې یو څارونکو ډله وایي د سوریې په ختیځ کې د یوې هوایي حملې له کبله لږ تر لږه 19 ایران پلو جګړه مار وژل شوي دي. مخکې د غشمیر لاس یاد شوی وو. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې پرون شنبه ویلي پر ابوکا مالسما په دې حمله کې 13 نور جګړه مار ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن مخکې ویلي وو چې په دې حمله کې ښایي د امریکا متحده ایالاتونه لاس ولري، خو د سوریې د اپوزیسون دغې عمده ډلې وروسته وویل چې په اغلب ګمان په دې برید کې اسرائیل دخیل دی. دغې ډلې ویلي په وژل شویو کې 4 یې د سوریې او 6 د عراق وګړي وو. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د عربستان العربی شبکې د خپل سرچینو په وینا راپور ورکړی چې په دې حمله کې امریکا لاس لري. ورنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري د افغانانو یو جلاوطن شورا وایي هڅه کوي په نوې میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي.
دا چې زه پاکستان مجرین په زور باسي افغانستان ته حالت ځای نه لري د دوخل سره به کومک وسی.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي که ښځې وړتیا ولري کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د صدر اعظم یا له هغه پورته بستونو کې دندې ترسره کړي، خو مخکینۍ ښځې چې اوس په کور ناستې دي وایي دوی له کار څخه محرومې شوې دي.
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته ویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی، یوه ښځه باید په کور کې وي.
او د اسرائیل ځواکونه پرون شنبه د غزې په جنوبي او مرکزي برخو کې د خپلو پرمختګونو خبر ورکړی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانانو یو جلا وطن شورا وایي هڅه کوي په نوي میلادي کال کې د افغانستان د بشري بحران په حل کې برخه واخلي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې ملګرو ملتونو ویلي ممکن په 2023 میلادي کال کې هم په میلیونونو افغانان بشری مرستو ته اړ وي او د سکل ژمی خو په څو دلایلو به سخت وي. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه هم د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې چې د موضوع هم د بشری بحران سطحه لوړه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د ژمي سړه څپه پیل شوې، زیات کسان شکایت لري چې د بیوزلۍ له کبله د خپلو کورونو تودولو وس هم نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری آزادي راډیو ته ویلي د هرات د زلزلې په څیر ځینو طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی او ژمی یې ډیرو کسانو ته سخت کړی دی. د هلمند یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی یاد کړی له آزادی راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو د لاسنیوي غوښتنه کوي.
چې د طاقت یوازې دله په وسه کېږي هغه قدر کومک مر سره وکړي واجې دله چې موږ کړل لستانه ریا بل است گزاره دی واجې دله په روزانه باندې دی واجې دله او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجې دله بارب جان جان څنګه ول ساده وچه ډوډۍ لا ولا کپی دا کې.
د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ترڅنګ ځینو نورو غیر دولتي بنسټونو هم د روان بحران په حال کې د مرستې لپاره مټي رابډ وهلې دي. په استرالیا کې د بهر میشتو افغانانو نړیوالو شورا چې د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې پکې شامل دي، په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا مشر در محمد آشنا له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل اوسنیو شرایطو ته په پام سره د بس پنې ټولولو پروګرام هم پیلوي.
موږ د دغه اوسنی وضعیت په نظر کې نیولو سره چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته به ډېر توجه وشي چې خلک لوږې فکر په کورې سره مخامخ دي، په خاص ډول دا چې د پاکستان مهاجرین په زور باسي افغانستان ته هلته ځای نه لري، د دوخل سره به کومک وشي. موږ دغه د بهر میشتو افغانانو شورا یو نوی شکل سره راجستر کړل یا چې په دې کې چریټي اړخ موږ په خوانه درلودي دا مشکې اضافه سوله دا چې د خلکو سره کومکونه وغواړو او بیا افغانستان خلکو ته ورسوو دا نه و دا مشکې اضافه کړله.
ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2023 میلادي کال کې به هم چې سبا دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د 2023 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې به 15,000,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د لوږې او بیوزلۍ په دوام له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو ډله ییز اخراج د دغه بحران سطح نور هم لوړه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې له ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغانان افغانستان ته ایستل سوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی د قزاقستان د دې پریکړې په خبرګون کې چې د ترهګرو ډلو له لیست څخه د طالبانو نوم باسي وایي چې هیواد د قزاقستان د پریکړې درناوی کوي، خو د روسیې په دریځ کې په دې اړه تغییر نه دی راغلی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. دا وروسته له هغې چې د ډسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویانو وویل چې هیواد پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د ترهګرې ډلې له فهرست څخه وباسي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې هیواد یې د قزاقستان د دې پریکړې درناوی کوي، ځکه دا یې خپلواک حق دی چې طالبان په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو له فهرسته باسي، خو د روسیې دریځ په دې اړه نه دی بدل شوی او نه هم پر دې موضوع مذاکرات روان دي. زمیر کابلوف د دسمبر په 9 له نسن روسی راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. دا وروسته له هغه چې د دسمبر په 9 د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایبک سمدی یاروف په قزاقستان کې له کازین فورم خبري اژانس سره په یوه مرکه کې وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې طالبان په دې هیواد کې د تروریستي ډلو له فهرسته وباسي، خو د سیاسي تماسونو په اړه یې ټینګار وکړ چې قزاقستان به د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر تصویب شویو پریکړو په کلکه عمل کوي. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه ادا کړې چې د قزاقستان سترې محکمې طالبان د هغو ګروپونو له لیسته وویستل چې د دوی په خاوره کې ورباندې د فعالیت بندیز و. د وروسته لیکلې چې په کابل کې د قزاقستان سفیر علیم خان یاسین ګلدیف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې دا خبرې کړي. ښاغلی ضیا احمد زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیزو همکاریو پر دوام او د سوداګریزو او سیاسي اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، خو د طالبانو مخالفې ډلې د ازادي جبهې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې طالبانو په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ واکمن حکومت رنګ کړی او پر زور پر افغانستان واکمن شوي دي. د ازادي جبهې په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 ناوخته خپره شوې دا کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د سیمې امنیت ته د ګواښ او د ترهګرو ډلو د ودې لامل شي، خو طالب چارواکو په وار واده دا کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ ونه رسیږي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. له دې ډلې شیردل پاڅون په دې باور دی چې د قزاقستان د حکومت دغه پریکړه د افغانستان او د دې هیواد ترمنځ د اقتصادي اړیکو ودې ته د زیاتې پاملرنې په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ځکه چې د دوی تجارت اکثره هغه خوراکي مواد افغانستان صادریږي، دوی غواړي چې نور هم دغه تجارت قوي سي او د دوی اړیکې سره نږدې سي. دا ته د تجارتي بخه کې یو مثبت ګام بولم. همدارګه د قرغستان برښنا چې د افغانستان سره قراردادونه کړي دي، همدارګه شاداب هم وپالي.
خو پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو په غوث جانباز وایي چې قزاقستان اوس په افغانستان کې یو فعال سفارت لري او په وروستیو 2 کلونو کې طالبانو سره د خپلو اړیکو د ساتلو هڅه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل قزاقستان لیواله دی چې په سیمه کې د یوه مثبت منځګړي رول ولوبوي او د سیمې د یوه مخکښ هیواد په توګه کار وکړي.
قزاقستان دقیقا امو اجنډا را پیش میبره که ساری کشورهای منطقه پیش میبره. مثلا شما میبینید که
قزاقستان هغه اجنډا پر مخ وړي چې د سیمې نور هیوادونه وړي. قزاقستان او ترکمنستان له طالبانو سره په یو ډول تعامل کې دي او یو ځای اقتصادي پروژې پر مخ وړي. نو له همدې امله له طالبانو سره نږدې اړیکې دوام لري او دا چې وروستۍ پایلې څه دي دا به وخت څرګند کړي.
ادامه داره و ای که تبعات بعدی از چی خواهد بود زمان نشان خواهد.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له دې سره سره به استانه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پریکړو او د پریکړه لیکونو منلو ته دوام ورکړي. قزاقستان په رسمي توګه طالبان د 2015 کال په مارچ میاشت کې یو ترهګري سازمان بللی و. د 2021 کال د اګست په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته قزاقستان څو رسمي پلاوي افغانستان ته لیږلي دي. قزاقستان په داسې حال کې د ترهګرو سازمانونو له لیست څخه د ایستلو پریکړه کړې چې څه موده وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمي رئیس فریدالدین محمود خپل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي خزي ورتیا ولري کولای شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اند صدر اعظم یا لهغه پټټو پوسټونو کې دندې تر سره کړي. عباس تنګزي د غشن د خزو او نارینه او د زده کړې په برخه کې په مساوي حق ټینګار کړی، خو د دولت یو شمیر مخکنی کارکونکي خزي چې اوس په کور ناستې دی وایي سرل دی چې په خپلو کاري برخو کې څو کلنه تجربه او ظرفیت درلود طالبانو دوی په کور کې نولې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار کولو راګرځول شوي دي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې ښځې کولای شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدلو پرته په هر دولتي پوست کې آن د لومړي وزیرۍ په توګه کار وکړي. نوموړي د ارزو په نوم له یو خصوصي تلویزیون سره په خپل مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې زده کړې پر ښځو او نارینه و فرض دي او په دې برخه کې مساوي حقونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام ځینې مسلکي او د کافي تجربې لرونکې مېرمنې وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته په کورونو کې نول شوې دي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. څلورویشت کلنه سحر وایي چې په وکلنۍ کې یې په رسنیو کې کار پیل کړ او د خپلو وړتیاو پر بنسټ یې د شهیدانو او معلولینو وزارت په مطبوعاتي څانګه کې دنده ترسره کوله، خو کله چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول په کور کې نول شوه. هغی ازادي رادیو ته وویل
ما شاوخوا دوه کاله د شهیدانو او معلولینو وزارت د مطبوعاتو په څانګه کې کار کړی. په دې دوه کلونو کې مې د کمرې په څانګه او راپور ورکولو په څانګه کې اړین مهارتونه زده کړي او لازمه همکاري مې ورسره کړې ده. ما د خپلې لست کسیزې کورنۍ سرپرستی او ملاتړ کوه. د طالبانو په راتګ سره مې خپله دنده لاسه ورکړه او اوس موږ په بد اقتصادي وضعیت کې یو.
یو بل مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې وتوانېده چې په یو دولتي بست کې دنده ترلاسه کړي. نوموړې هم چې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده ازادي راډیو ته وویل
ما د آزادې سیالۍ له لارې ازموینه ورکړه او بریالی شوم او لس کاله مې خدمت وکړ. وروسته حکومت سقوط وکړ. موږ له سقوط دوه ورځې وروسته کار ته ولاړو. هغوی راته وویل چې ولې راغلې. وویل چې موږ له یوې ښځې دفتري کارونو کې ګټه نشو اخیستلی. یوه ښځه باید په کور کې وي.
زینب چې د معرف په دولتي تلویزیون کې یې هم څو کاله کار کړی ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه او پر ځای یې یو نارینه وګمارل شو.
تجربه کاری داشتم. ما
کاری تجربه درلوده. په خپلې دندې باندې ښه مسلطه بوم، خو له بده مرغه چې بیا مې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس بل کار نه لرم چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړم. طالبانو د ازادۍ حق، د زده کړو حق او له ښځو څخه د کار کولو حق
واخیست.
طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له دو کلونو څخه په زیاته موده کې د څو محدودو دولتي دفترونو پرته په ټولو دفترونو کې ښځې او نجونې له کار کولو او دغه شان له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځولي دي. پر دې سربیره دغه مېرمنې له هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو له محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، تفریحي پارکونو او لوبغالو ته له تګ هم منع شوي دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې تړاو خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
د اسرائیل ځواکونو پرون شنبه هم د غزې په جنوبي او مرکزی برخو کې د خپلو پرمختګونو ته د دوام خبر ورکړی. ځای اوسیدونکي وایي د ځواکونو په داسې حال کې مخته روان وو چې هوایي او د توغندیو سختې ډزې هم روانې وې. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د وژل شویو کسانو شمیر له 1000 او 600 څخه زیات شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل ټانکونه په داسې حال کې چې هوایی او راکټي حملې یې ملې وې، پرون شنبه د غزې د مرکزی او جنوبي برخو پر لوري د مخکې تګ په حال کې وو. د غزې اوسیدونکو د دې سختې جګړې په باب له رسنیو سره خبرې کړې او رویترز آژانس راپور ورکړی چې د کلابندې شوې غزې زیاتې برخې ویجاړې شوې دي. د آژانس د راپور له مخې دغه پوځي عملیات په البریج، نوسیرات، مغازی او خانیونوس سیمو متمرکز وو چې سخت هوایی حمله یې ملتیا کوله او په دغو حملو کې روغتونونه هم په نښه شوي چې د فلسطینیانو د ټپي کېدو سبب شوي دي. د غزې روغتیا وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د غزې 115 شپېته اوسیدونکي وژل شوي. د فرانسې خبری آژانس بیا د توندلارې حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په حواله ریپورت ورکړی چې پرون یې ویلي د اکتوبر میاشتې له 8مې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو شمیر 1602 او د ټپیانو شمیر 15,055 کسانو ته رسیدلی، هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید کړي نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس توندلارې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیلو حمله وکړه چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او 240 کسان نورې برمته ونیول. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې یې دوام وکړ، د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل شوي کسان خوشې شول، خو اوس هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي. د اسرائیلو پوځ پرون د غزې تړانګې په جنوب کې په رفح کمپ کې په جګړه کې د بشري دلایلو 4 ساعته تکتیکي وقفه اعلان کړه چې ځایي اوسیدونکو ته مرستې ورسیږي. د اسرائیلو پوځ مخکې د غزې په جنوب کې د خان یونس ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د مصر پولې ته څیرمه په رفح کې ځانونه پناه کړي. راپورونه وایي چې له جګړه ځپلي خان یونس څخه په زرګونو کسان وتلي او په رفح کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره نړیوالې غوښتنې زیاتې شوې دي، د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت پر اسرائیل د وسلو پلورلو یوه اضطراري موافقه تصویب کړه. اسرائیل ویلي تر هغو چې حماس افراطي ډله ختمه شوي نه وي، خپلې هوایي او ځمکني حملې به روانې ساتي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا متحد ایالاتونو په ډیپلوماتیک ډګر کې د اسرائیل ملاتړ کړی او اسرائیل ته د وسلو اکمالات هم جاري ساتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
څو نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه ده چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. مهم ټکی زموږ همکاره ملالۍ بشیر راوروي.
د ژورنال خبرونې په خپل ورستي غاڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د جمعې په ماښام په نیویارک کې جوړه شوې وه اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل پر پراخولو ټینګار شوی او د ملګرو ملتونو له عمومي منشي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په پریکړلیک کې دوی د افغانستان د احتمالي واکمنانو په توګه یاد شوی دي. خبرونه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورې د ښوونځیو تړلو او په پوهنتونو کې لکار د زده کړو څخه د شوځو او نجونو اخراج ته اشاره کوي او لیکي چې طالب چارواکو په پیل کې ژمنه کړې وه چې دوی به د خپلې مخکنی دورې غونډې بندیزونه نه لګوي، خو کله چې پر افغانستان د دوی کنټرول ټینګ سونو د شوځو د ژوند د محدودولو فرمانونه یې صادر کړل. اکسپرس ټریبیون ورسپانې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورسپانه لیکي چې د فرنټیر کور جنوبي پاکستان انسپکټر جنرال هارون حمید او د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نصیر خان د دغه ډول سړک جوړولو لپاره ځانګړي هدایت جاری کړی دی. د اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د دې سړک د سروې لپاره د ترانسپورت انجینرانو د کار وزارت امنیتي پرسونل او سیمیز چارواکي په ګډون یو ځانګړی ټیم استول شوی دی. د ورځپاڼې په وینا دا پروژه چې د سرکند لجمیری رود په نوم یادیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره به ډیره مهمه وي. ورځپاڼه زیاتوي چې د دواړو غاړو سوداګرانو له کلونو راهیسې د دغه ډول سړک د جوړېدو غوښتنه کړې او ځایي سوداګر هیله لري چې د دغه سړک په جوړېدو سره به د ملي عوایدو د زیاتوالي او د سیمې د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي. د دغه سړک موقعیت ته په پام سره به په بیلابیلو موسمونو کې د هوا له بدلونونو سره مقاومت ښه شي او امنیت به تامین شي، ځکه د سیمې قومونه یې د امنیت ساتلو ته ژمن دي. ورسپانې د یوې ځایي اوسیدونکي او د پاکستان د کار او ترانسپورت وزارت د یوې چارواکي له قوله لیکلي چې د سرکند سړک ځکه د ګټې اخیستنې وړ دی چې له دې لارې هر ډول موټر تګ راتګ کوي او دا سړک به له افغانستان سره په سوداګرۍ کې ډیر مهم رول ولوبوي.
د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د یو شمېر جنایي پیښو شاهدان دي او د دغو ډول پیښو ډېرېدو سخت اندېښمن کړي. دوی پرتل دي چې په دې اړه دقیق ارقام او شمېرې وړاندې کړي، دا کوي چې وسلوالې غلاوې، اختطافونه او قتلونه زیات شوي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. جزئیات په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري او ادعا کوي چې په روسي کې د اختطاف، قتلونو او غلاو په ګډون جنایي پیښې زیاتې شوې. د کابل یوې اوسیدونکو شکیله ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو ورځې وړاندې د کابل په لویدیځ کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. هغې ازادي رادیو ته وویل:
وضعیت امنیتي د دې ورځو بسیار خراب،
امنیتي حالت په دې ورځو کې ډېر خراب شوی دی. څو ورځې وړاندې د کابل په دیارلسمه حوزه کې څو ځوانان په ډزو وژل شول. له ماښام وروسته څوک له کوره نشي وتلای. حالت ښه نه دی، ټول خلک په ویره او اندېښنه کې دي.
د کابل خار د اتمی نه هی او سیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته ول درو ورځې مخکې د دوی په سیمه کې د عبدالغفار همدرد په نوم یو ډاکټر وژل شو او دې پیخي د سیمې ټول اوسیدونکو اندېښمن کړل.
ابلوس ډاکټر همدرد اندل ته پسپیرانه نه وژل شو، نو دا سی کې دی شي سبب بل څوک وژل شي، بل څوک وژل شي، نو مونږ غواړو دولت څخه چې مونږ امنیت ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ونې وړاندې په ننګرهار کې انسان تختونکو د الیاس په نوم یو ماشوم وتختولو ورسته وواژه. د الیاس پلار انګار مومند ازادي رادیو ته وویل چې تختونکو ترې د زوی په بدل کې 50,000 امریکایي ډالر غوښتل، خو د دومره پیسو د ورکړې توان نه لرلو. نوموړی وایي چې اوس مهال دا او کورنۍ په امن کې نه دي، باید نړیواله ټولنه ستونزو ته رسیدنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه اندېښنو او ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو تل ادا کړي چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې د روان لمریز کال په شپږو میاشتو کې 1,601 تنه له 8,000 د ډیرو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي.
د هرات ولایت زندجان ولسوالۍ په قلینو کلی کې یو شمېر زلزله ځپلیو ته کورونه وویشل شول. د دغو کلي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې کلي شاوخوا 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي. جزئیات په دې راپور کې.
هرات ولایت کې له لومړۍ مرګونی زلزلې نږدې 3 وروسته د یاد ولایت زندجان ولسوالۍ په قلینو کلی کې د کورونو جوړولو چارې بشپړې او خلکو ته وسپارل شول. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کلی کې د چهارشنبه په ورځ شاوخوا 3 کورنیو ته کورونه وشل شوي دي. د یاد کلی اوسیدونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته کور راکول شو، شاوخوا 3 کورونه او یو جماعت جوړ کړل او موږ ته یې تحویل کړل. تر دې مخکې موږ په خیمو کې اوسېدو، وضعیت مو خراب و. چا خیمه درلوده، چا نه درلوده، موږ آن خیمه هم نه درلوده. اوس یوه ستونزه لرو چې د کورونو شاوخوا دیوال نشته او تشنابونه نه لرو.
د قلینوک کلی مشر محمد امیری هم د دې موضوع په تایید سره وویل چې په دې کلی کې اوس هیڅوک د خیمې لاندې ژوند نه کوي او ټولو ته کورونه ورکول شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا کورونه دوه کوټې، یو پخلنځی، یو حمام او یو 3x4 دهلیز لري. هغه کسانو چې ښځې او ماشومان یې درلودل او کورنۍ وي، هغو ته یو کور ورکړل شوی دی.
خو د نورو کلیو یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په دې زلزلو کې وران شوي وایي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي او د کورونو د جوړولو چارې یې په ځیر روانې دي. دوی وایي د سړې هوا او اسانتیاو د نشتوالي له امله په خیمو کې اوسېدل ګران دي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیق کلي اوسیدونکی غلام حسن ازادي راډیو ته وویل:
تروسه کورونه خلکو ته نه دی ویشل شوی، ځکه بشپړ شوی هم نه دی. په نایب رفیق کلی کې سلويخ کورونه کم دي. داغه کورونو جوړولو چاره هم چې پیل شوی نه دی، بشپړ شوی ایوه میاشت نور وخت ونیسي. هوا هم ډیره یخه ده، موږ په خیمو کې او پر موږ ډیره سخت تیریږي.
دا چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په قلینوک کلی کې دا کورونه د چا لخوا جوړ شوی څومره لګښت پرې راغلی او په نورو کلیو کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار ولې پڅ روان دی؟ په دې اړه مو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي چې دا کورونه زلزله ځپلو ته د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي ریاست د کارکوونکو په مرسته جوړ شوي دي. پیرات کې د سرپناه د ستونزې په اړه د زلزله ځپلو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د اسلامي ریلیف بنسټ د افغانستان څنګې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبر ورکړی چې د زندهجان ولسوالۍ په غرب مشکلي کې د دوه اویا ویجاړو شویو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. هرات په تېر اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په اوومه، یولسمه او پنځلسمه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر